آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن پنجشنبه ده، د 1999 کال د جوزا د میاشتې نهمه ده چې د 2019 کال د مې د میاشتې دیرشمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
نن په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. په ماسکو کې دویمه بین الافغاني غونډه بې له کومې موافقې پای ته رسېدلې، او سبا د جمعې په ورځ په مکه معظمه کې د اسلامي هیوادونو د سازمان د مشرانو سرمشریزه غونډه رسمان پیل کیږي.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د کابل شاریان د مسکو د غونډې څخه شي هیلې نه لري. د تیری یوې میاشتې راهیسې یو ځل بیا له شمالي وزیرستان څخه څه باندې 1400 کورنۍ کډه سوي دي. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه نوشابه آشنا او سید سلیمان شاه تاسو وایي.
السلام علیکم. په مسکو کې د طالبانو د استازو او یو شمېر افغان سیاستوالو ترمنځ غونډه له کومې پرېکړې او یا موافقې پرته پای ته رسېدلې ده. دا غونډه د چهارشنبې په ورځ پیل شوې وه. طالبان ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې وشوې. دا د طالبانو د استازو او ځینو افغان سیاستوالو ترمنځ دویمه بین الافغاني غونډه وه چې په مسکو کې وشوه. د رویټرز خبري اژانس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د وایان سهیل شاهین له قوله رپورټ ورکړی چې په آینده کې به هم د دواړو خواوو ترمنځ دا ډول مذاکرات وشي. د شاهین له قوله ویل شوي چې د اوربن په یوې طرحې باندې خبرې شوي، خو هغه جزئیات ورنه کړل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ غرمه د کابل ښار په 15مه حوزه کې د مارشال محمد قاسم فهیم پوځي پانتون ته نږدې په یو ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي ځانمرګي هغه وخت خپل ځان والوزو چې پولیسو وپیژند او د هغه د نیولو هڅه یې کوله. د عامې روغتیا د وزارت وایان ډاکټر وحید الله مایار په ټویټر کې لیکلي دي چې 15 ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي دي. عیني شاهدان وایي چې ځانمرګي هغه وخت ځان والوزو چې د پوځي پوهنتون یو شمېر محصلین د وتلو په حال کې وو.
زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي تر هغې چې په افغانستان کې د ټیریزم پر ضد مبارزه کامیابه شوې نه وي، امریکایي عسکر به له افغانستان نه ونوځي. دا خبره د امریکا د پوځ د سترو درستیزانو د ګډې کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفور د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن ډي سي کې وکړه. هغه وویل
No one's suggested that the United States is going to leave Afghanistan.
تروسه هیڅ چا د څه پیشنهاد نه د کړه چې د ترګری سره د امریکا د مبارزې ارزښت مطرح نکي او وایي چې امریکایان د افغانستان ووزي. په جنوبی آسیا کې زموږ د حضور اصلي هدف د تروریزم سره مبارزه ده او د جنوبی آسیا لپاره د پراخ استراتیجی ملاتړ ده.
ډنفور زیاته کړه چې دا موضوع په هیڅ صورت کې د بحث وړ نه ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو نن د پنجشنبه سهار د زابل ولایت د وسلوالو طالبانو یو زندان مات کړ او 28 زندانیان آزاد کړل. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې عملیات سهار وختي د غزنی ولایت سره په سرحد کې واقع د نوبهار په ولسوالۍ کې وشول. د نوبهار په ولسوالۍ کې طالبان فعال حضور لري او د ولسوالۍ د مرکز پرته نورې سیمې تر ولکې لاندې دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال امریکا غا ته وویل چې په بندیانو کې ملکي کسان او د امنیتي قواو غړي شامل دي او د زندان دوه ساتونکي هم وژل شوي دي. په خپله له طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني نن پنجشنبه د جوزا په نهمه د اسلامي سازمان د مشرانو په 14مه سرمشریزه غونډه کې چې د جمعې په ورځ په مکه معظمه کې رسمان پیل کیږي، د ګډون په مخه سعودي عربستان ته ولاړ. د جمهوري ریاست وایان هارون چخانسوري امریکا غږ ته وویل
د هدف د اساسي د افغانستان لپاره دا دی چې هلته پر افراطیت او تروریزم سره مبارزې باندې د اسلامي وادو په منځ کې د اقتصادي او اجتماعي او کلتوري همکاري باندې بحثونه وسي.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان 55 غړي هیوادونه لري چې افغانستان د تاسیس یعنی له 1947 لمریز کال نه تر اوسه پورې غړیتوب لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره پر سولې او ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې غږېدلی دی. د ملي امنیت شورا د سلاکار دفتر وایي ښاغلی محب چې د یوه لوړپوړي پلاوي په مشۍ پاکستان ته تللی و، د پاکستان د پوځ له لوی درستی جنرال قمر جاوید باجوه سره په راولپنډۍ کې لیدلی دی. بلخوا حمدالله محب نن په کابل کې د هند او چین له سفیرانو سره په سولې، سیمه ایز امنیت او پاکستان ته د خپل سفر په اړه خبرې کړي.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې له پاکستان او ایران نه 1,09,650 افغان مهاجرین یا په زور شړل شوي دي او یا خو په خپله خوښه خپل هیواد ته راستانه شوي دي، چې په دې جمله کې 1,01,933 له ایران او نورې له پاکستان نه راغلي دي. د IOM په ریپورټ کې چې نن د پنجشنبې په ورځ د جوزا یا غبرګولي په نهمه خپور شوی راغلي چې د 2019 میلادي کال له پیل نه تر اوسه پورې ایران 10,02,549 او پاکستان په مجموعي ډول 2,194 افغانان خپل هیواد ته ورشړلي دي. IOM وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې 260 افغانان له اروپایي هیوادونو نه هم افغانستان ته راستان شوي دي.
خبرونه ته ادامه ورکو. په یو تازه رپورټ کې ویل شوي دي چې د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مهم مشر او د شمالي وزیرستان د پاکستان د پارلمان غړی محسن داول نن د پنجشنبې په ورځ ونیو. داول له نیولو نه مخکې د امریکا غږ ډیوي راډیو خبریال ته ویلي
ول مطالبه دا وا چې دا تیار چې کوم فایر شوی دی دا په بنیاد دی دا چې کمیټه زر کې د سنټ جوړ شي هغه د ناب وزیرستان سره ولاړ شي او هلته دی تحقیقات وکړي.
دا د امریکا غاګ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړی چې په منځني ختیځ کې د هر ډول برید په صورت کې به د متحده ایالاتو د یو قاطع پوځي برخورد سره مخ شي. بولټن په ابوظبي کې خبریالانو ته د چهارشنبې په ورځ وویل غواړي چې په سیمه کې د ایران او د ایران د نیابتي وسلوالو ملیشو اعمال په ډاګه شي او ایران په دې خبره ښه پوه شي چې د دې ډول اعمالو سرته رسول به حتما د امریکا د قاطع غبرګون سره مخامخي. له بلې خوا د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت ویاندی یو وار بیا د خبره کړې ده چې امریکا د ایران سره جنگ نه غواړي. په عین وخت کې جاپان د امریکا او ایران ترمنځ منځګړیتوب پیشنهاد کړی دی.
د امریکا د دفاع د وزارت سرپرست پاتریک شانهان د ختیځ آسیا څو هیوادونو ته په سفر وتلی دی. نوموړي د روانېدو په وخت خبریالانو ته وویل چې امریکا د چین په اړه ډېره اندېښنه لري او د چین د دفاع له وزیر سره به هم وګوري. چین او امریکا په تجارتي شخړه کې راګیر دي او پوځونه هم د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو په خاطر په سیالۍ بوخت دي. د آسیا پاسیفیک حوزې ته د دې سفر په لړ کې شانن لومړی هوایی ته ځي او بیا د انډونیزیا او سنگاپور له چارواکو سره ګوري. په سنگاپور کې په یوه دفاعي غونډه کې هم ګډون کوي.
د اف بی آی ځانګړی مفتش رابرټ مولر چې د چهارشنبې په ورځ د خپل کار پای ته رسول اعلان کړل وویل چې دا خبره سمه نه ده چې د په ریپورټ کې جمهور رئیس د عدالت د تامینولو نه پرې زما واقع شوی و. پام وکړئ ریپورټ ته چې شافیه سرداری لولي.
مولر د روسیې د مداخلې په اړه په عام محضر کې په خپله لومړۍ وینا کې وویل د عدلي وزارت د قانون له مخې برحال جمهور رئیس په فدرال جرم نسي تورنولی. هغه وویل دا په کانګرس پورې اړه لري چې د بل اقدام لپاره ګام پورته کړي. د امریکا د 2016 کال د ټاکنو پر مهال د روسیې او د ټرمپ د کمپاین د احتمالي سازش په اړه د څېړنو په هدف د رابرټ مولر تر ټاکل کېدو وروسته دا لومړی ځل و چې هغه په عام محضر کې خبرې وکړې. مولر د خپل رپورټ په نتایجو ټینګار وکړ او وی ویل روسیې د امریکا په ټاکنو کې مداخله کړې خو د دې لپاره چې د ټرمپ کمپاین له مسکو سره په سازش تورن سوی وای کافي شواهد موجود نه وای.
په هنګری کې د وی مسافرونکو کیشته د ډوبېدو په بیخه کې د جنوبی کوریا وسایلانیان په بو کې د ډوبېدو لامل مړ شوې دي او یو شک سان لا تر وسه لا درک دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غاګ واشنگټن نو اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو په مخ کې د دې خبرونه لومړی راپورته. ځینې طالب پلوه سیاسي څېړونکي وایي چې د مسکو د تیرې ورځې په بین الافغاني غونډه کې طالبانو د اختر په ورځو کې په اوربان موافقه نه ده کړې، خو په نا اعلان شوي حالت کې به د اختر په ورځو کې جګړه ودروي. طالبانو بیا په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د مسکو په بین الافغاني غونډه کې پرمختګ شوی دی او په آینده کې د بحثونو په دوام هم توافق دواړو لورو کړی دی. نور تفصیل د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د روسیې پلازمینه مسکو دوه ورځې د افغان سیاسینو او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربه و، که څه هم وړ مورز د روسیې او افغانستان د ډیپلوماتیکو سلو کلونو نمانځنه وه، خو تېره ورځ د طالبانو او افغان سیاسینو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات شوي دي. د طالبانو ویان په ټویټر د دې کانفرنس ګډه اعلامیه خبره کړې ده. ویلي دي چې په اوربان د ملکي خلکو په ساتنې، بندیانو او بهرني ځواکونو په وتلو خبرې شوي، د پام وړ پرمختګ شوی، خو توافق په دې شوی چې په آینده کې دا بحثونه لا دوام وکړي. د سیاسي چارو کارپو وید مجده وای چې طالبانو په دې نسته کې په اوربان موافقه نه ده کړې.
په دې مذاکراتو کې په ځینو مسایلو باندې خبرې وشوې، خو د یو مهم مسله په باره کې هغه چې هغه د اوربان مسله ده، د غوښتنه کېده په دې کې توافق ونه شو. خو زه تر هغه ځایه پورې چې ماته معلوم دي او خبر یم، طالبان د اختر په ورځو کې درې ورځې غیر اعلان شده اوربان کوي او جنگ بنئی، او که د حکومت له خوا د حکومت چارواکي د طالبانو خوا ته هم لاړ شي په منطقه کې هغه ته څه مشکل پیش نه کیږي.
د مسکو دا دوهمه بین الافغاني ناسته وه. په دې ناسته کې د طالبانو د تحریک مرستیار ملا عبدالغني برادر په مشرۍ، د طالبانو د قطر سیاسي دفتر او له کابل نه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان سیاسي نوپلاوی اتللی و. عام وګړي چې د مسکو ناستې تعقیب کړي وایي داسې کانفرنس او ناستې زیاتې شوي او هیڅ ګټې د افغانستان سولې ته نه ده رسولې، بلکې لا جګړه له پخوا ګرمه شوې ده.
کوم نشسته چې کړی ده هیڅ کوم معلومات نه ده ورکړی. یعنی دا افغانستان څلوېښت کاله کې څو کاله کېږي چې په دې جنګو کې روان ده او سوله رانغله، نو فکر نه کوم چې په دې یوه میاشت یا دوه میاشتو کې به سوله بیا رسېږي.
دا نشستونه بېفایده دي چې غواړی چې سرحه راوړم، سرحه اصلا نه راځي. دوه ورځ تېر نه شي بعد نشست کې، دوه ورځ تېر نه شي چې دوباره غړس کوي امتحاري شي جنگ دی، هېڅ بېفایده ده دغه نشستونه.
د فبروري په میاشت کې د افغان سیاسینو او طالبانو ترمنځ لومړنۍ بین الافغاني ناسته شوې وه. دوهمه یې په پلان کې و چې د اپریل په میاشت کې په قطر کې وشي، خو د افغان حکومت له لوري د 2500 برخوالو د ګډون له لیست سره طالبانو مخالفت وښود او د قطر ناسته ونه شوه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. قدر من اوریدونکو اوس پام وکړئ دې رپورټ ته. د کندهار والی وایي چې د دې ولایت په شمال کې د خاکریز ولسوالۍ لسګونه کلي یې د دولت د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه پاک کړي او لا هم د ګډو افغان ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. نوموړي یوې ګډې خبرې ناستې ته وویل چې د خاکریز خلکو ته به لومړنۍ مرستې ژر ورسوي. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د کندهار امنیتي مقامات وایي چې تر یو کال وروسته د دې ولایت په شمال کې د ارغنده او خاکریز ولسوالۍ ترمنځ لوی لار د عامو خلکو پر مخ پرانستې ده. د یادې لارې د خلاصون لپاره د افغان ګډو ځواکونو له لوري نظامی عملیات تیر اونۍ پای ته ورسېدل. د کندهار والی حیات الله حیات د دې ولایت له امنیتي مسؤلینو سره یوې ګډې خبرې ناستنن وویل چې د خاکریز کندهار د لوی لارې د خلاصون په عملیاتو کې یو وشتنه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د لارې د دایمي امنیت لپاره نوي امنیتي تدابیر نیول سوي دي.
د جوزا د اول نه تر 15 د جوزا پورې عملیات په کار اچول شوي دي. په دغه عملیاتو کې تر اوسه پورې 21 نفره مخالفین یا طالبان وژل شوي، 14 زخمیان دي. د عملیاتو په جریان کې تنها د دفاعي او امنیتي ځواکونو درې تنه د ملي اردو او یو تن د ملي پولیسو سطحي زخمیان شوي دي. د دې عملیاتو موخه دا ده ترڅو مونږ د خاکریز ولسوالۍ 110 کیلومتره لار چې د ماینونو نه اوس پاکه شوې ده د دایم دپاره د ولسونو په مخ باندې خلاصه وساتو.
د خاکریز ولسوالۍ له جګړه ځپلو سره د بیړنیو مرستو په برخه کې د خاکریز کندهار د لارې د بندېدو له کبله د دې ولسوالۍ تر 1500 زیاتې کورنۍ کندهار ښار ته راکډوالې شوي او په سلګونو نورې کورنۍ د لارې د بندېدو له کبله د ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې بندې پاتې وې. د کندهار والی وایي چې د جګړو له کبله اغېزمنو شوو سلګونو کورنیو سره لومړنۍ بشري مرستې شوي او ولسوالۍ ته هم د مرستو د رسولو پروګرام پیل شوی دی.
تاسو به معلومه یې چې د 350 شاوخوا کورنۍ طالبانو هغه دې ته اړ کړي وو چې خپل کورونه کلیو پاک چې اکثره دا کورنۍ د درویشانو او د ځینو نورو کلو چنار او داسې نورو سیمو وې په هغو هیوادوالو غږ کومه چې دو د زر تر زره خپلو کلیو ته بیرته ستانه شي. د دو کلیو کورونه په کامل ډول باندې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا نه پاک شوي دي، تصفیه شوي دي. د دو د ستنېدنې سره سم ان شاء الله موږ په راتلونکي اونۍ کې پلان لرو چې دو ته همالته بیړنۍ مرستې ورسوو او له دو سره مرسته وکړو.
د روژې د میاشتې په پیل کې د خاکریز ولسوالۍ ځایي اوسیدونکو شکایت درلود چې د لارې د بندېدو له کبله په دې ولسوالۍ کې د قحطۍ ویره ده او ممکن یو بشري ناورین رامنځته شي. د کندهار د امنیت امیر مال پاسوال رحمت الله اطرافی په نننی خبری کانفرنس کې ویل چې د خاکریز ولسوالۍ د لارې د امنیت لپاره نوي سرتیری ځای پر ځای شوي او د راتلونکي هر ډول ګواښ مخه به ونیسي. خاکریز د کندهار په شمال 100 کیلومتري کې له روزګان ولایت سره په گاوند کې پرته ولسوالۍ ده چې د کندهار له ګڼمیشت ولسوالۍ څخه هم بلل کیږي. عزیز الله پپل، امریکا جغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د انتخاباتو خپلواک کمیسون تیره ورځ اعلان وکړ چې دوی د وخت، مالی امکاناتو د کمښت او امنیتي ستونزو له کبله نسي کولی د ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا د فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د ولایتي شوراګانو د ټاکنو ځنډیدل غیر قانوني ګڼي. شغل رشید امریکا ژغ سره په مرکه کې لومړی د ټاکنو د کمیسون په وروستیو پریکړو ژغېدلې دي.
اساساً د کمیسون په پریکړو کې څو مورد باید بنیاد د بنسټ په توګه باندې مراعات شي. یو د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون احکام، همدارنګه دوی د اسکلانیت او د کړنو خپلواکي، دریم قدم کې تخصصي او مسلکي چلند، او سره دا چې څومره دوی دغه پریکړه د ټاکنو په ماهیت باندې ښه تاثیر کولی شي. اوس دلته که وګورو کمیسون له کوم هغه مودې نه چې دوی خپل کار پیل کړی ده، دوی په یو مشخصو موضوع کې تقریبا څو پریکړې کوي او همیشه د خپل پریکړو څخه دوی بیرته شاته تګ کوي. یو پریکړه خو دا وه چې پالنو په باندې حکم کوي چې باید ټکنالوژي په ټاکنو کې وکارول شي. دوی ټاکنې وځنډولې، ساعتان سره میزان ته ولې څو ورځې مخکې دوی ویل چې نو ټکنالوژي په ټوله معنا باندې کارولی نه شو، وخت نه لرو. یا د دغه د ولایتي شوراګانو ټاکنه یا د غزنی ولسي ټاکنه، دوی څو وخت مخکې خپله ویل چې موږ ته ملګري ملتونو وړاندیز وکړ خو موږ هغه رد کړو او موږ خپلواک بنسټ یو او نه غواړو چې موږ دا پریکړه څوک چیلنج کړي. اما پرون راغله دوی هماغه دایه خپله بېرته رد کړه او تقریبا وړاندیز ومنل شو. په ټوله کې د دې هغه د ظرفیت ټیټوالی ښیي، په عین حال کې دا جوتوي چې دوی په خپل هغه پریکړو کې ثابت قدمه نه دي او همیشه شاته تګ لري، او دا ویر رامنځته کوي چې په راتلونکو ورځو کې دوی له دغه اوسني موضوعات څخه هم بیرته شاته تګ ونه کړي.
بله، د انتخاباتو خپلواک کمیسون تیره ورځ اعلان وکړ چې د ځینو دلایلو په بنا دوی نشي کولی چې د ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د قانون له مخې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ځنډیدو ته څنګه ګوري؟
په هیڅ وجه دا قانوني کار نه ده. ولایتي شوراګانو عمر څلور کاله ټاکل شوی دی اساسي قانون مطابق، او دورې انتخاباتو همدغه اصل ده چې په څلور کاله باید موږ ټاکنې درلودې. تیر کال دا ټاکنې ترسره نه شولې، سا کال به ترسره شوي. دا چې سا کال ترسره کېږي نو کال ته موږ شکمنې په دې چې اول د دوی بودجه څوک ورکړي، درېیم درې کاله په همه دا مملکت په ټاکنو کې ترسره کېږي او هر ورځ ټاکنې خلک هم ترستفید شوي دي. او دا فکر کوم چې د افغانستان اقتصادي وضعیت امنیتي وضعیت دغه ټول پرې ستونزه ده، نو ولایتي شوراګانو کار به لبد مرغه لکه ټیټ پارلمان غونډه غیر قانوني بي دي مشور لعمل به دغه هغه جوړښت او حیثیت به راټیټ وي په سنا کې یو درېم برخه چې د ولایتي شورا څخه راځي دغه هغه کاری بګراند غیر مشروع وي او همدغه چې اساسي قانون نقض په متواتر ډول باندې تسره کیږي.
بله د کمیسیون هم د کړنو ته په کتو او همدغه موضوعات ته چې تاسو په انتقاد لرئ همدا راتلونکو ټاکنو باندې څه غیس کولای شي؟
یو تاسو خدای دې خپل په دغه ادارې باندې د خلکو باور خو هم ټیټو او نور بل کمیږي. دوم دا چې په ټاکنو کې تاسو باید په کم وخت کې ډېر پریکړې او ډېر کار وکړي. دوی هر ورځ خپل پریکړې ماتوي او په عمل کې کار لپاره مرګ سي وجود نه لري. عملیاتي پلانونه دي مړی میږي چې ډېر ضعیف دي ځکه چې همیشه تغیرات په بدلون پکې راوړي. او په دې کې نړیوال ټولنه کېدای شي چې بل اخر مایوس شي دوی سره کوم ډول باندې کار وکړي او دا سیاسي جنجال او هغه د سیاسي هغه اختلافونه د حکومت د کاندیدانو او د نورو د دغه خوا په منځ کې زیاتوي او د موږ ویره ده چې خو نه خاصه ده نه وي چې یا تاکن د موږ وزن دي یا د شکل باندې سره سي چې د پایلې سکون.
بله رشید سپارون د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې څلورو بهرنیو نوو کمشنرانو خپل کار پایل کړ د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره. ستاسو معلومات سری چې د نوو بهرنیو کمشنرانو کاري صلاحیت تر کوم حده پورې دی او په کومه برخه کې دوی کار کوي؟
د ټاکنو قانون مطابق دوی لکه د افغانستان د خپل دموګ افغاني کمشنرانو باندې غړي صادقي یعنی کمشنرانو صادقي فقط او پیل په دې کې چې دوی په هغه حالات کې چې یو موضوع رايته راجیکی چې په باندې راګیږي کېږي نو په کې دوی د رائے حق نه لري. پر مثال په موضوع کې اختلاف راځي او کمشنران پر نه جوړیږي نو په دې حالت کې باید دوی سره موضوع راګیږي ته راجیکی او الته رائے ورکړي. نو دوی فقط دغه محدودیت داده چې دوی رائے نشو کولای ور نور انند کمشنرانو وانډو صلاحیتونه او وکړو ځان سره لري.
بله ډیر مننه رشید صاحب کوم ودان
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې په داسې حال کې چې جمهور رئیس وایي د ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون مشر رابرت مولر قضیه تړل سوې ده او ځان بې ګناه ګڼي. مولر د روسیې د مداخله په اړه وایي د عدلي وزارت د قانون له مخې برحال جمهور رئیس په فدرال جرم نسی تورنېدلی. هغه وویل دا په کانګرس پورې اړه لري چې تر دې وړاندې اقدام وکړي. د رپورت تفصیل د سمیع الله جلال زست خواري.
د امریکا د 2014 کال د ټاکنو پر مهال د روسیې او د ټرمپ د کمپاین د احتمالي سازش په اړه د څیړنو په هدف د رابرت مولر تر ټاکل کېدو وروسته دا لومړی ځل و چې هغه په عام محضر کې خبرې وکړې.
که موږ په واضح ډول مطمئن وای چې ولسمشر جرم نه دی کړی دا به موږ ویلی وای.
مولر د خپل راپور په نتایجو ټینګار وکړ. ویل روسیې د امریکا په ټاکنو کې مداخله کړې خو د دې لپاره چې د ټرمپ کمپاین له مسکو سره په سازش تورن شوی وای کافي شواهد موجود نه وو. خو آیا ټرمپ د تحقیقاتو پر مهال د قانون مخه نیولې؟ مولر په دې اړه وضاحت ورکړه. ویل د عدلي وزارت د پالیسۍ له مخې نشي کېدای چې برحال جمهور رئیس په فدرال جرم تورن شي. هغه دا موضوع کانګرس پورې مرتبطه وبلله.
The constitution requires a process
اساسي قانون د جزاد قانون پته د یو برحال جمهور رئیس د خلافکاری او پاړه وی پروسیته ضرورت لري.
جمهور رئیس د مولر تر سرګندونو لږ وروسته د یو ټویټ په کولو د کافي شواهدو د نشټون لامل ځان بې ګناه وباله.
We agree with him. There was no collusion.
شم د اعتبار هیجانی دی ځکه دا کار به احتمالا د لاریونونو او د جمهور رئیس نه د خلکو د ملاتړ لامل شي.
د کانګرس دیموکراتانو د مولر تر بیان وروسته ډیر ژر غبرګون وخوت.
As Mueller again highlighted this morning,
لکه څنګه چې مولر یو ځل بیا نن سهار وویل دا د کانګرس پورې اړه لري چې د جمهور رئیس ټرمپ جرم درواغو او نورو خلافکاریو ته ځواب وایي. دا به وکړو.
په داسې حال کې چې نیدلر وویل جمهور رئیس تر قانون اوچت نه دی خو دا روښانه نه ده چې آیا دیموکراتان به په نږدې وختونو کې د هغه مؤاخذه کېدل پیل کړي. ډیری د دې کار پلوي نه دي ځکه هر ډول اقدام له سیاسي پلوه د جمهور رئیس په ګټه بولي.
له هغه سره موافق یو. دسیسه موجوده نه وه، هیڅ سازش نه و. موږ دا قضیه تړلې ګڼو.
یو شمیر کارپوهان وایي په داسې حال کې چې د کانګرس د اختلافاتو په اړه ډیر څه نشي کېدای اما یو لړ اقدامات شته چې لمخې د 2000 کال د ټاکنو خوندیتوب تضمین کیدلای شي.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدر مون اوریدونکو اوس په مکړی دی رپورت د تیری یوې میاشتې راهیسې یو ځل بیا له شمالي وزیرستان څخه څه باندې 1400 کورنۍ خوسته کړې سوي دي. دوی له افغان دولت او مرستندویو ادارو څخه د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د خوست ګربز ولسوالۍ د ګلان کمپ اوسیدونکي جنت بیبي تازه له شمالي وزیرستان نه له خپلې کورنۍ سره راکډواله او د ګلان کمپ یوه خټینه کوټه او خیمه کې ځای پر ځای شوي دي. جنت بیبی آشنا راډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې وروستیو پیل شوو نظامي عملیاتو یو ځل بیا کډوالۍ ته اړ ایستل. هغه وایي د خوراک او پوښاک زیاتره لوښي په خپل کور کې پاتې شوي دي.
زه وزیرستان هغه لریا د هغه نه دي د دول کیز ور کیز درې کومیز کیز هغه لریا د ګارنر غلي هر شي ته تکلیف دی. بیرته د ټنکۍ تکلیف دی, میشته د ریپې تکلیف دی, میشته هر شي ضرورت دی, میشته غریبات دی. خوا بمبرون هم د کودانې دا غریبات او دایر شړلي پاکستان یې د کودانې دا پاس کې چې همیش دانې داسې چې شمه همیش ویني نه.
په خوست کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې تیر یوې میاشتې راهیسې له شمالي وزیرستان نه د نظامي عملیاتو له وجې څه باندې 1400 کورنۍ خوست ته راغلي او دا لړۍ روانه ده. دغه بې ځایه شوي کډوال له افغان دولت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ او نورو نړیوالو مرستندویو سازمانونو غوښتنه لري چې له دوی سره د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وکړي.
دا نه وایي ضرب غذاب نه دی شیر شوی ای سرو غولي دغه ول دغه د ادم کوټ کلی نه روغلي و دا سوه چې پاکستان حرکات وکړي پرته لري د جنګ په لري هغه سخته بمباري وکړله هغه سخت رټ ویړ کې جنکۍ ساړي دا ګوړ میو پکې وسول دغه نه امیر دا کارډ غونډې دله پر په میر صاحب روغلې میشته دا پاته د خیس غلط نه لګیږي چې خیس پرتالی ریستر دا کا کورتالی ریستر دای.
په خوست کې د کډوالو راستنیدونکو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وایي چې دغه کډوالو اړتیاوې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمیشنری او نور نړیوالو مرستندویو ادارو سره شریکی کړي دي.
خپل سپیرې ولسوالۍ ګلان کمپ مرکز متونو مندوزیو او نادرشکوټ ولسوالیو ته د خپلو میلو څخه رابېځای شوي دي چې زموږ د سروې ټیمونو تر دې دمه 1406 کورنۍ سروې کړې دي او په راتلونکي کې که چېرته بعضې کورنۍ پاتې وي هغه به هم سروې کېږي. دوی ته فعلا د غیر خوراکي موادو توزیع روانه.
د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې د هغو وزیرستاني کډوالو کورنیو له جملې څخه چې په کال 2014 میلادي کې د ضرب عذاب عملیاتو له کبله راغلي وي شاوخوا 8000 کورنۍ له بیرته ستنېدو پاتې شوي دي. د خوست د ولي ویان طالب منګل آشنا راډیو ته وویل چې ولایتي اداره د دغو کډوالو د اړتیاو رفع کولو او د ژوند بهبود لپاره یې له نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو سره په تماس کې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د دې سات د خبرونو غټکی په مسکو کې د طالبانو د استازو او یو شمېر افغان سیاستوالو ترمنځ غونډه له کومې پرېکړې او موافقې نه پرته پای ته رسېدلې ده. نن د پنجشنبې په ورځ د غبرګولي په 9 غرمه مهال د کابل ښار په 5 حوزه کې د مارشال محمد قاسم فهیم فوجي پوهنتون ته نږدې په یو ځانمرګي برید کې 6 کسان وژل شوي دي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا د دفاع د وزارت یو لوړپوړي چارواکي ویلي دي تر څو چې په افغانستان کې د ټیریزم په ضد مبارزه کامیاب شوي نه وي امریکایي عسکر به دغه هیواد نه ونوځي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو د پنجشنبې په سهار د زابل ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات کړی دی او 28 تنه زندانیان چې ملکیان او د حکومتي قواو غړي پکې شامل وو آزاد کړي دي. جمهور رئیس اشرف غنی نن د پنجشنبې په ورځ د اسلامي کانفرنس د مشرانو په 14 ونډه کې چې په مکه معظمه کې د جمعې په ورځ پیل کیږي د ګډون په خاطر سعودي عربستان ته تللی دی. د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي چې په 15 میاشتو کې له پاکستان او ایران نه په مجموعي توګه 1,09,875 افغانان یا په زور شړل شوي دي او یا په خپله خوښه خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. ستاسو ټولو څخه مننه. خو د امریکا غږ آشنا رادیو دری او پښتو خبرونه دوام لري.